America di Radio D.
قدر منو ریزون کو د وایس اف امریکا دی وته یو واری بیا په خیر راغلی زمونږه خبرونه لا اوس هم جاری ده د وایس اف امریکا دی وا په دی یو ساعته خبری خبرونه کې درته ز بختور شاه یو واری بیا هرکلی وایم غوښی د مهمو خبرونو سره کوتا د پاکستان د کورونو چارو وزیر شیخ رشید د لا قانونا تحریک طالبان پاکستان سره د رابطو پخلی کړي خوای د خبری اترې نیخ په نیغه نه بلکې د دریمګړي پخلی روان دي د خیبر پختونخوا سویلی ضلع ډیر اسماعیل خان کې د پاکستان د فوز ګاډې یو خخ بم باندې ورختلو سره د چاودنې ښکار شوی دی چې پکې یو فوزی وجل شوی او یو جوبل شوی دی د دغې برید ذمواري چا په غاړه نه ده اخیستې او په افغانستان کې طالبانو د انتخاباتو خپلواک کمیشن د انتخاباتو د شکایتونو اورېدو کمیشن او د دوو وزارتونو د ختمولو اعلان کړی د طالبانو د حکومت ویان بلال کریمی وایي که ضرورت یې پیښ شو نو بیا به یې په ځای کړي او اوس د خبرونو تفصیل د پاکستان د کورونو چارو وزیر شیخ رشید د لا قانونا تحریک طالبان پاکستان ډلې سره د خبرو اترو پخلی کړي د پاکستان د کورونو چارو وزیر شیخ رشید د لا قانونا تحریک طالبان پاکستان سره د حکومت لخوا د خبرو اترو پخلی کړي نو موړي په کراچۍ کې یو خبری کانفرنس کې د یو صحافي د پښتنې په جواب کې ویلي د تاریخ طالبان سره حکومت نیخ پنی خبرې نه کوي خو د دریمګړي په خلور سره رابطې روان دي په پاکستان کې حکومت مخالف ګوندونه د تاریخ انصاف په حکومت نیوکه کوي چې د تاریخ طالبان ډلې سره پټ په پټه خبرې کوي او وایي په کار ده چې د طالبانو سره په کوم شرطونو خبرې کیږي پارلمان په هغه شرطونو خبر کړی شي د تاریخ انصاف حکومت د تندرا وډلو سره د جوړجاړي او د پښتون تحفظ موومنت او یو شمیر نورو پرمنه احتجاج کوونکو سره په روانه سختۍ په سوشل میډیا سختې نیوکه روان دي داخله وزیر شیخ رشید ویلی پاکستان غواړي چې د افغانستان سره په شریکه پوله د ازغن تار لګولو کار په دوالخیزه او خپل منځ اشتراک سره ورسی کراچۍ کې د خبری کانفرنس په وخت شیخ رشید زیاته کړه پاکستان د افغان طالبانو مرسته کول غواړي او په دې غرض یې په اسلام آباد کې د اسلامي ملکونو د همکارۍ غونډه هم کړې وه د خیبر پختونخوا سویلي ضلع ډیر اسماعیل خان کې د پاکستان د فوز یو ګاډی په یو خخ بم ورختلو سره د چاودنې ښکار شوی چې پکې یو فوزي وجل شوی او یو جوبل دی د ډیر اسماعیل خان پولیس وایي د برید وروستو په زیات شمېره کې فوز او پولیس د پیښې ځای ته ورسېدلي او د برید کوونکو په ضد یې د لټون عملیات پیل کړي دي تیر ورځ هم په شمالي وزیرستان کې د پوز په یو چک پوسټ وسلوالو برید کې د پاکستان د پوز یو عسکر وجل شوی وو تر اوسه د دې بریدونو پړه کمی وسلوالې ډلې په غاړه نه ده اخیستې خو په دې وروستیو کې چې په پوز څومره بریدونه شوي هغه کې زیاتره پړه د پاکستاني طالبانو تحریک په غاړه اخیستې ده د حکومت سره د ډزبندې وروستو ټي ټي پی په قبایلي ضلعو او د هیواد په بیلابیلو سیمو کې په امنیتی ځواکونو او سیاسي فعالینو د بریدونو لړۍ تونده کړې ده په افغانستان کې طالبانو د انتخاباتو خپلواک کمیشن د انتخاباتو له شکایتونو اورېدو کمیشن او د دوو وزارتونو د ختمولو اعلان کړی د طالبانو د حکومت ویان بلال کریمی د دې پریکړې په حق له وویل چې دغو کمیشنونو موجودیت او فعالیت ته نوره اړتیا نشته او که ضرورت یې پیښ شو نو بیرته به یې په ځای کړي هغه کریمی وویل د دوو کمیشنونو ترڅنګ د طالبانو حکومت په دې روانه اونۍ کې د سولې او پارلماني چارو وزارتونه هم ختم کړي دي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن په خوانو چارواکو د طالبانو دغه پریکړه ناسمه بللې او ویلي دي چې ناوړه نتیجې به ولري طالبانو د اګست د میاشتې راپدې خوا چې په افغانستان کې واک ته رسیدلي د مخکنی حکومت د میرمنو د چارو وزارت هم بند کړي او په ځای د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت جوړ کړي دي په افغانستان کې طالبانو امر کړی چې خزو ته به د کورنۍ د سړو نه بغیر د سفر اجازت نه وي د طالبانو د امر بالمعروف وزارت نن دا امر کړی او د ګاډو په مالکانو یې هم غږ کړی چې یوازې خزې به په ګاډو کې نه بوزي په بیان کې ویلی شوي چې خزې به د 45 میله نه زیات سفر د کور د نارینو نه بغیر نشي کولی او په جنوبی افریقا کې د نوبل انعام ګټونکې او د تور پوستو د حقونو ستر مبارز آرچ بشف ټوټو د نوي کال په عمر کې مړ شوی دی ډیسمن ټوټو ته په کال 1948 کې د خپلې مبارزې په سر د نوبل انعام ورکړل شوی وو او د برازیل په شمالي برخو کې درنو بارانونو او سیلابونو نږدې 40 کسان وجلی او په زرګونو یې بے کوره کړی دي. د برازیل حکومتي رپورټونه وايي په شمالي برخو کې درنو بارانونو او سیلابونو د 11,000 نه زیات کسان په خپل کورونو پریښودلو مجبور کړی دي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
دا د وایس اف امریکا دی وا خبری خبرونه ده. د پاکستان د داخله چارو وزیر شیخ رشید د غیر قانوني تحریک طالبان پاکستان سره د بلواسطه رابطو تصدیق کړی دی او ویلی دی پاکستان غواړي چې د افغانستان سره په شریکه پوله د اسغنتار لګولو کار په دوه اړخیزه او خپلمنځه اشتراک سره مکمل شي. په کراچۍ کې د اتوار په ورځ خبريالانو سره د خبرو په موقع هغه ویلي دي چې د افغانستان د موجوده حالاتو له کبله اسلام آباد ټوله نړۍ رابللې و او پاکستان د طالبانو مرسته کول غواړي. نور تفصيل د اسلام آباد نه د دې خبريال ارشد حسین په دې ریپورت کې راکړي.
کراچۍ ښار کې د اتوار په ورځ مطبوعاتو سره خبرو کې د کورونو چارو وزیر شیخ رشید د یوې پښتنې په ځواب کې ویلي چې د لا قانونه تحریک طالبان پاکستان سره د روغې جوړې بلواسطه خبرې ضرور روانې دي او دا چې افغان طالبانو پاکستان ته باور ورکړي چې د هغې خوره به د پاکستان پر ضد نه کاریږي. هغه وایي د لا قانونه تحریک طالبان پاکستان سره نیخ پنیغه خبرې نکېږي، البته د هغوی سره بلواسطه ضرور خبرې روانې دي او دا چې سبا لبه د ډیورنډ په پوله د افغان طالبانو سره د راپورته شوې شخړې په سر اسلام آباد کې یو مهمه غونډه هم کېږي. په دې ورستو کې چې د تحریک طالبان پاکستان حکومت سره د ډزبندۍ ختمولو اعلان کړی، نو ورسره سم په قبایلي ضلعو او د هیواد په بیلابیلو سیمو کې په امنیتي ځواکونو او سیاسي فعالینو د بریدونو لړۍ هم چټک شوې ده. د مطبوعات تیرا پورونو ترمخه د اکتوبر میاشت کې د پاکستان شپږویش امنیتی سرتیری د وسلوالو په بریدونو کې وجل شوی چې پکې اته پولیس والا او نور د پوز او ملیشي عسكر شامل دي. د ترهګری او د پاکستانی طالبانو په فعالیتونو نظر لرونکي خبريال او سیړونکي رفت او رگزه دیو توای څو ورځې مخکې پوز د هیواد صحافیانو ته د بندو دروازو تر شا تیر کړی حال احوال کې هم د ټي ټي پی سره په سناسکچ د خبرو پخلې شوی وو.
دوی چې د حمله کوي مطلب اندی د پاره کوي مقصد خو دغه دی کنه چې زمونږ مطالبه یا تاسو مونږ ووره چې دا دوی تیزی په کراوستي نو دا هم مطلب لکه بالکل دا انداغه مقصد دی بل سدي لګه دا دا و چې کوم مطالبات دي یا دا چې پاک ستاند مو سر مذاکرات تکینی دې تنظیمونو غونډه طریقه وی چې هغه خپل حمله تیزی کی بیا مطلب لکه حمله کمی شي بیا حمله تیزی شي نو ظاهرا خو بالکل انده یو خبره لې چې بس زمونږ کم مطلب خبرې دي مو مطالبات دي هغه تاسو ومنه یا تاسو مونږ سره کینې مذاکرات ته
سیړونکو په پاکستانی ځواکونو د بریدونو د زیاتوالي علت د افغانستان اوسنی وضعیت ګرځوي او په حکومت تور پورې کوي چې د ترهګرۍ د مخنیوي پر ځای په افغانستان کې د طالبانو خواخوږي لیدل کیږي. د کورونو چارو وزیر شیخ رشید دا هم ویلی چې پاکستان غواړي په پاک افغان شریک پوله د ازغن تار لګولو پاتې کار زر تر زره تر سره کړی شي، ویلی چې د هغه په قول په دې باندې پیسې لګیدلې او ډیرو سرتیرو پکې ژوندونه د لاسه ورکړي. کس هم د پاکستانی چارواکو لخلې مطبوعاتو کې داوی شوی چې افغانستان سره په پوله رامینځته شوی د ازغن تار شخړه هواره کړی شوی ده، خو تیر ورځ د طالبانو د حکومت د پوز مشر قاری فصیح الدین بدخشانی اختار کړی وو چې دوی ښه گاونډي توپ ته ژمن دي خو کچای په خوره تیری وکړل نو غلبه نه پاتې کیږي.
د وایس اف امریکا دی وا خبری خبرونه ده. د خیبر پختونخوا جنوبی ضلع ډیر اسماعیل خان کې د سړک د غاړې بمی چاودنه کې د پاکستان د فوز یو فوزی وجل شوی دی او یو بل زخمی شوی دی. تیر ورځ شمالي وزیرستان کې هم د پاکستان د فوز یو عسكر په وسلوال برید کې وجل شوی وو. د ډیر اسماعیل خان پولیس دا پیښه تایید کړې ده او وایي دا پیښه د کولاچۍ په لونی سیمه کې شوې ده. د پولیسو تر مخه په پیښه کې جوبل شوی عسكر د علاج لپاره هسپتال ته وړل شوی دی. د ډیوه خبريال عدنان بیټنی په دې موضوع باندې تفصيلي ریپورت راکړي.
د ډیر اسماعیل خان پولیس د پیښه تاییدوي او وايي د پیښه د کولاچی پلوني سیمه کې شوی. د پولیسو ویان امتیاز وایس اف امریکا ډی وسره شریک کړي معلوماتو کې ویلي امنیتي ځواکونو گاڑی ته نږدې سړک په غاړه د وړاندې څخه شخړې شي وردی مواد ورچاو دي دلی سپکښ یو سرتیر په ځای مړ او بل ټپي شوی عسكر درملنې لپاره روغتون ته وړل شوی دی. ویان ویلي دی برید وروسته په زیات شمېر سره امنیتي سرتیری او پولیس ځواک عسكر دی پیښې ځای ته رسیدلي او د برید کونکو پر ضد د لټون عملیات پیل کړي دي. د پاکستان پوز په دې اړوند تر اوسه څه نه دی ویلي، خو تیر ورځ پوز ویلي د خیبر پښتونخوا قبایلي ضلع شمالي وزیرستان کې د پوز په یوه څوکۍ وسلوال برید کې یو پاکستانی عسكر وژل شوی او ویلي وو چې پوز د وسلوالو ځالې هم په نقشه کړي دي. تر اوسه دې بریدونو پړاکو مې وسلوالې ډلې په غاړه نه ده اخیستې، خو په دې وروستیو کښې چې په پوز څومره بریدونه شوي هغې کې د زیاترو پړه د پاکستاني طالبانو تحریک په غاړه اخیستې ده. په دې وروستیو کښې چې پاکستاني طالبانو حکومت سره د ډزبندۍ ختمولو اعلان کړی، ورسره سم په قبایلي ضلعو او د هېواد په نورو بېلابېلو سیمو کې په امنیتي ځواکونو او سیاسي فعالینو د بریدونو لړۍ چټک شوې ده. څېړونکي پاکستاني ځواکونو د بریدونو زیاتوالي علت د افغانستان اوسنی وضعیت ګرځوي او په حکومت تور پورې کوي چې ترهګري د مخه نیولو په ځای په افغانستان کې طالبانو خواخوږي لیدل کېږي. بل لورې ورسره په څېرمه قبایلي ضلع جنوبي وزیرستان کې تېره ورځ وژل شوی د پاکستان پیپلز ګوند سیمه ییز مشر یا د ضلع عمومي سکرتر نجیب محسید ټانکې خاورو ته سپارل شوی. پاکستان پیپلز ګوند دا پیښه غندلې او دې پیښه کې ککړو کسانو معلومولو او د نیولو غوښتنه یې کړې ده. د ګوند مشر بلاول بټو زرداری ویلي چې د نجیب محسود بیرامه وژنه د خیبر پښتونخوا په امن پوښتنې راپورته کوي. هغه ویلي خیبر پښتونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف مخالف سیاسي کارکنان یو بل پسې وژل کېږي. پښتون ژغورني غورځنګ مشر منظور پښتین او د سیمې نورو سیاسي فعالینو د هغه وژنه په کلکو ټکو غندلې او د هغه جنازې پر مهال د ویناګانو کې په علاقه کښې د امنیت د ټینګښت غوښتنه کړې. منظور پښتین ویلي پښتانه به د نجیب الله په وینو غلي نه پاتې کېږي او نه به دا ظلم هېر کړي.
نه د کسر پوته شو، نه د مشر پوته شو، نه عالم پوته شو، نه امید پوته شو. میر سوس تقسیم یي پوتوکې میر ژویرنیا نه دي تقسیم یقینو تېر تقسیمارا خاموشي مرګ دی، نور مرګ دی. بیا هم د هغه خبره بیا بیا وکړو چې د یوه پرسونه په مار خاموش پوته کېدل د بل پرسونه مار تیار جوړو.
د سیمینار د صوبې په پارلمان کې د جمعیت علما اسلام منتخب شوی غړی مولانا اسام الدین ویلي حکومت دوی تحفظ ورکولو کې ناکامه شوی او دوی محسود کومه په خپله د امن و امان صورتحال برقرار ساتلو لپاره په علاقه کښې دې خلکو سره خبرې کوي.
مش حکومت سره هم بار بار چې مسالې وي ویرپارېږي دفترې ته ویل سي، نو په بل چا باندې چې پوهېږي چې یاره دغه دوی نه مسلې مسایل دي هغې خلکو ته د مسید کوم بطور کوم دعوت ویل کي چې سره کښېني سره وژغېږي په خواږه او پتا په اطمینان په لویه حکمتي سره او ان شاء الله دا شینر کمیدای شي.
نجیب الله محسود تیر ماښام د جنوبي وزیرستان په سرروغ سیمه کې په ډزو ویشتل شوی وو او په ځای وژل شوی وو. د هغه پلار حبیب محسود وایس اف امریکا ډیوا ته ویلي وو دوی چا سره هیڅ رقم دښمني نه لري او نه پوهېږي چې زوی چا او ولې وژلی دی. د سرروغ تاړې پولیس چارواکي وایي کورنۍ تر اوسه په چا دعویداري نه ده کړې، پولیس پلټنې پیل کړې او ضر به دغه پیښه کې ککړ کسان معلوم کړي. عدنان بیټنی، ډیوا، ډیرا اسماعیل خان.
تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ته د واشنگتن ڈی سی د سټوډیوز نه خوکی. د نورو کلونو په سیر کال 2021 کې هم په پاکستان او بیا په خصوصي توګه په بلوچستان او قبایلی ضلعو کې د بدامنۍ پیښې رپورټ شوې دي. څېړونکي وایي د بدامنۍ په پیښو کې د نورو کلونو په مقابله کې زیاتوالی راغلی دی او د داعش ترهګرۍ ډلې په شان خطر هم مخې ته راغلی دی. په دې موضوع باندې د ډیوه خبریال ارشد محمد د څېړونکو سره خبرې کړي او دا رپورټ یې تیار کړی.
څېړونکي وایي د تېرو کلونو په مقابله کې په کال 2021 کې په پاکستان او په خصوصي توګه په قبایلي ضلعو کې د وسلوالو بریدونه زیات شوي دي. د پاټا ریسرچ سنټر شمېرو تر مخه د کال 2021 د جنوري نه تر نومبر میاشتې پورې ترهګرۍ پیښو کې ټول 128 امنیتي ځواکونو اهلکار وژل شوي او یو سل ویخت ټپیان شوي دي. دغه سي 115 عام وګړي وژل شوي او 113 ټپیان شوي. دې تر څنګ 112 وسلوال وژل شوي او 10 ټپیان شوي دي. دغه کې زیاتو بریدونو ذمهواري تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخیستې او د ځینو بریدونو پړه پکې داعش ډلې هم منلې ده. سیرونکو د پخور په هونتون د جرنالیزم څنګه استاد ډاکټر ارفان اشرف وای په دې سیمه کې ښکاری چې د وسلوالو پالیتونه نور هم روان وي او اوس پکې د داعش تنظیم د عملیاتو اضافه هم شوې ده.
او داعش اوس کوم رپورټ دی هغه د افغانستان دوه صوبو پر محدود ندی مخکې خو ننګرهار او کونړ باره کې دا خیال اوس الته کې د هغې ګډ ده خو اوس د افغانستان مختلف سیمو ته هغې نوتې دي او دا مختلف یو این رپورٹس کوم دی هغه دا خبره کوي. هم د کسي کتا سو غوري په پاکستان کې هم د داعش کومه پر شوی دي او دوی صوبې خاص کر زده وایم چې خیبر پختونخوا او بلوچستان څخه کوم دی دا زکه د داعش په مختص کوم د داعش کوم خطرات په دوه کې زکه دا چې دو سیمو کې د طالبانو عمل درآمد کوم دا یا د هغه عمل دخل منتخب شاده ولې څه په اکثر د افغان طالبان کورونه زکوم دی غي وای سپک کوټه کې دي دا تور لاګي افغانان اکثر تور لګي سره غي اوسم زیره زی کوټه تا
د وسوالو له خوا په کال 2023 کې په خبر پختونخوا او بلوچستان کې ځانمرګي بریدونه شوي خو زیات په کې هدفي وجنې ریپورت شوي چې په کې عام وګړي او د امنیتي ځواکونو اهلکار په نخښه شوي دي. سیرونکو خبريال حق نواز وای وسلوال به د تیر په شان په دې سیمو کې واک ترلاسه نکړي شي خو عملیات به رواني چې وسره به د سیمې خلک په مشکلاتو سره مخ وي.
زموږ په خیال باندې د سیمو باندې کوم اور چې شروع هغه صح وخت په خلکو تیر شو کله چې واک خلکو په دې نوو دي ستان خلکو په شمالي او د قبایلي سیمو او په دغه نه علاوه د پیښور او د نورو سیمو باندې کړو زمان په خیال باندې کې بیا پرې وکړ دا حالات سي شاري جناسي دي دا خېدي دي دا د شانتي راشه نه لري دي اوجه باندې د خلکو په ذهنونو کې د خوش خبره پریشانې هم دي کوم کوم دي او دا به وره بیا دلته ډېر زیات مشکلات خبرې کوي.
د پاکستان حکومت یو امنیتي چارواکو وخت په وخت دا وی کړی چې د سیمې ترهګري ختم کړي په قبایلي ضلعو کې امن پر ځای کړي او د افغانستان سره په پوله ازغن تر لګولو سره د ترګرو تګراته کوم کم شوې ده. خو دغه به وجود هم په سیمه کې هدف وجنې او ځان مرګي بریدونه ریپورت کیږي. ارشد مومند وایس اف امریکا دیوا پېښور.
تاسو د وایس اف امریکا دیوا خبري خبرونه ته وکي. د چارواکو تر مخه د پاکستان په بلوچستان صوبه کې په سګنی کال یعنی په 2023 کال کې د ترهګری په پیښو کې یو کم 9% زیاتوالی لیدل شوی دی او په ټوله صوبه کې په 2023 کال کې 268 د ترهګری پیښې شوې دي. د بلوچستان د داخله وزارت د شمیرو تر مخه په دغه پیښو کې په صوبه کې 138 تنان وجل شوې دي او ګڼ شمیر پکې زخمیان شوي هم دي. د زری یو وشتم کال د امنیت په حساب په بلوچستان کې څنګه وو د دیو خبريال حفیظ شیرانی په تفصيلي ریپورت راکړي.
د بلوچستان یالت د کورنۍ چارو د وزارت ریپورت دی چې په کال 2021 کې د دسمبر تر شلمې نیټې پورې په یالت کې 268 د ترهګری پیښې شوي خو تیر کال د ترهګریزو پیښو شمیر یو سل یو کم سل ویشو. په ریپورت کې زیات شوی چې په کال 2021 کې د ترهګری په بیلابیلو پیښو کې یو سل 38 وژل شوی او 425 ټپیان شوی دي. په کوم کې چې د پولیس 8 سرتیری وژل شوی یو کم اتیا ټپیان د لیوی ځواک شپږ سرتیری وژل شوی 15 ټپیان. خو په امنیتي ځواکونو کې تر ټولو زیات بریدونه پر اف سی ځواک تر سره شوی دي چې پکې د اف سی 18 سرتیری وژل شوی او تر یو نیم سل زیات ټپیان شوی دي. د بلوچستان حکومت ترجمان او یالتي وزیر سردار عبدالرحمن کتران و وی او ای دیوته د ټلیفون لالارې وویل دا سی پیشي په ټوله دنیا کې کیږي. دغه په خبره د ایالت د امنیت د خوندي ساتلو په موخه امنیتي ځواکونه پوره چمتو دي.
دا دومره غټه ستونزه نه ده چې موږ په پریشانه سو. وړې وړې پیښې کیږي د تیر کال او د دې کال په پیښو کې دومره لوی فرق هم نه دی. ګوره دا بلوچستان دی، دا قبایلي ټولنه ده، قبایلي جنگونه هم کیږي، نور سببونه یې هم دي.
خو بلخوا د جنوبی اسیا د تروریزم پورتل یا اس ای ټی پی لخوا ورکړل شوی معلومات لمخې د کال 2021 په لومړیو 15 ورځو کې یوازې د بلوچستان د مچ په پیښه کې یو لستنه د کولی کال کیندونکو هزاره شیعه وژل شوی وو. پورتل په خپل ویپانه کې لیکلي چې په کال 2021 کې په پاکستان کې په مجموعي توګه د ترهګریزو پیښو نیمایي ته نږدې په بلوچستان کې ترسره شوی. د پورتل شمیرو تر مخه د کال 2020 پر اساس سش کال په بلوچستان کې امنیتي وضعیت د پام وړ خراب شوی. پورتل زیاتوي چې په ایالت کې په مجموعي ډول د مرګ ژوبلې په شمیر کې روان کال 30% زیاتوالی راغلی دی. په 2020 کال کې په بلوچستان کې د جنوري پر 3 نیټه په مچ سیمه کې 11,000 د کولی کان کیندونکو په ډزو وژل شوی و. د کال 2020 په اپریل میاشت کې د کوټې په سرینا هوټل کې د چین د سفیر و هوټل ته د راتګ پر مهال ځانمرګې برید شوی و، خو د چین سفیر او ملګری خاص د برید پر هغه وخت په هوټل کې موجود نه وو. د یادې پیښې ذمہواری تحریک طالبان پاکستان ملل و. د اگست په میاشت کې په گوادر کې د چینی انجینرانو پر قافله ځانمرګې برید شوی چې پکې څلور ځای ماشومان وژل شوی او یو چینی انجینر ټپي شوی و. د دې برید ذمہواری بلوچ پلتون غشتونکو وسلوالې ډلې بیلې منلې و. په ایالت کې د وسلوال او بمی بریدونو ذمہواری زیاتره وخت بلوچ وسلوالې بیلتون غشتونکو ډلې منی، او د دې ترڅنګ مذهبي تندرا وډلې هم د ډیری بریدونو ذمہواری قبلوي. په کوټه کې میشت وتلې خبريال زین الدین وای چې روان وخت کې وسلوالو د خپل بریدونو تاکتیک بدل کړی. داغه په خبره د بازارونو او عامو خلکو د نقشه کولو پر ځای بریدګر تنظیمونه اوس یوازې لوی بریدونه کوي او ځانګړي هدف یې امنیتي ځواکونه وي. د زین الدین په خبره پر 15 اګست د کابل واک د طالبانو ولاسته لورتلو پس شایي چې په بلوچستان ایالت کې پر روانو وختونو کې حالات نور هم خراب شي.
د ټي ټي پی خطر چې د پاکستان ته او بلوچستان ته زیاتېدای شي، او د بلوچستان تنظیمانو خطر زما په خیال سره تر مخ کې کڅه هم ډېرې علاقو کم سوي دي، خو دوی بیا هم خپلې حملې چې دی اوس کوشش کوي چې غټي حملې وکړي. کوچنی کوچنی حملو په ځای غټي غټي حملې دی کړي هم دي، او په دې کې ځواکونه ته تاوان هم رسولي دي.
بلخوا د پاکستان مرکزی او د بلوچستان ایالتي حکومت له وسلوال بلوچ تنظیمونو او په نورو ملکونو کې پناه اخیستونکو بلوچ مشرانو سره د خبرو کولو اعلانونه او په دې لړ کې د هڅو کولو ادعاوې کوي او وایي چې یوازې د پاکستان آئین جنډا او قانون منونکو سره خبرې کوي. خو د بیلابیلو وسلوالو تنظیمونو د مشرانو لخوا دغه حکومتي ادعاوې او خبرو اترو دعوتونه رد کړل شوي، او د دې تنظیمونو له لوري ویل شوي چې دوی په داسې حکومتي دعوو او وعدو باور نه لري. حفیظ الله ستوري شیرانی، وی او ای، دیوا، کوټه.
تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ته غوږی. د پاکستان حکومت ویلی چې هغه به د نړیوالې مالیاتی ادارې یا IMF د پیشکی شرطونو پر وړاندې کې د یو ارب ډالر د قرض ترلاسه کولو لپاره راتلونکي نه پورس پارلمان ته دوه قانوني مسودې د منځوري د پاره وړاندې کړي چې پکې د ملک مرکزی بانک ته خپلواکي ورکول او د 380 ارب روپو زمینی بجټ وړاندې کول هم شامل دي. نور تفصیل په د اسلام آباد نه ډېری خبريال ارشد حسین په دې ریپورت کې راکړي.
مطبوعات وایي د دې مقصد دراتونکو میاشتې د جنوري په 12مه نیټه د نړیوال مالیاتي ادارې IMF د ایگزیکټیو بورډ لخوا د پاکستان لپاره د شپږ ارب ډالرو د پور پروګرام منځوري او د دې په نتیجه کې د یو ارب ډالر د قسط جاری کولو لپاره لار هوارول دي. د خزانه مشاور شوکت ترین ورسپانډان ته ویلي چې حکومت به دراتونکو نه پروز د فایننس بل 2021 او د مرکزی بانک ترمیمی بل 2021 لومړی د کابینه څخه منځوروي او هم په دغه ورځ به د پارلمان ته د منځوري لپاره وړاندې کول شي. د خزانه مشیر شوکت ترین نړیوالې مالیاتي ادارې IMF ته باور ورکړي چې پاکستان به سږ کال د اپریل میاشت کې د شپږ ارب ډالرو د پور د پروګرام د بحالۍ لپاره د IMF د بورډ د غونډې مخکې د دغه سازمان پیشکی شرطونه پوره کوي. د اقتصادي چارو سیړنکار او خبريال مهتاب حیدر وایس اف امریکا ډیوا ته وایي د فایننس د اضافي بل منځوري او د هیواد مرکزی بانک ته خود مختاری ورکول د IMF په هغه 15 پیشګی شرطونو کې شامل دي چې پاکستان وسره لوس کړی دي. هغه مخکې وایي چې پارلمان دا نه پاس کوي او دا قانون نه جوړیږي، نو بیا د پاکستان لپاره د IMF د شپږ ارب ډالرو د پور پروګرام به بحال نشي.
INF کا تو بین نہیں ہوگا تو پاکستان کی آپ کو پتا ہے کہ شارٹ ٹرم میں یعنی ایک سال تقریباً تو کوئی 27 بلین ڈالر کی فائنینسنگ کی ریکوائرمنٹ ہے.
ہغه وای پاکستان ته پراتون کی کال کی 22 ارب ڈالر د فائنانس ضرورت دی. دا وخت د پاکستان فارن ایکسچینج ریزرو په 10 یا 13 بلین ڈالر ولاړ دی او کو د ایم ایف لخوا د 1 ارب ڈالر د پور قسط ترلاسه نشي نو دغه شتمنه به په کمیدو راشي او د سره به د ډالر په مقابله کې د روپې بیا نور هم را پریوزي. دا هغه ټول تناظر دی د کم پرانا کې چې حکومت دغه بیلونه د پارلیمان نه ارو مرو منظورول غواړي. مطبوعات وایي کو حکومت دا بیلونه په قانون کې بدل کړي نو د سره به په پرمختیایي بجټ کې 2% کټوتی کیږي او د 375 ارب روپو پورې ټیکسونه به لګوي او دا هم چې حکومت به هر میاشت د پېټرولو په نرخ کې 1 روپے اضافه کوي. د ورځپاڼې بزنس ریکارډر خبریال طاهر امین چې د هیواد په مالیاتي چارو هم نظر ساتي ډیوه ته وایي کو حکومت دا ایم ایف د شرطونو لاندې په ټیکسونو کې ورکړې شوې د 375 ارب روپو استثنا بیرته واخلي نو د دې بوج به نیخ په نیغه عوامو ته پاس کیږي.
دی حقله پاس کې دی شي چې لگا د دې کې 80 داسې آیټمز دي چې دا به د دینه متاثر کیږي. پاغه کې کوم والو نو پاغه کې کیمیکل شته، پاغه کې میډیسن شته، پاغه کې فوډ آیټمز شته.
د هیواد مخالف سیاسي ګوندونو لمخ کې دړکه ورکړي چې نوې زمینی بجټ چې پکې د هیواد مرکزی بانک ته خود مختاري ورکول او ترمیمی فینانس بل پاس کول شامل دي مخانیسي.
خبری خبرونه ده په آزاد مارکیټ کې د روپۍ په مقابله د ډالر بیا نور زیاته شوې ده، خو په انټر بینک مارکیټ د ډالر بیا 3 پیسې راکمه شوې ده. پوهان وایي د روپۍ په قدر کې دغه کمی به د راتلونکي پورې جاري وي او کله چې د نړیوالې مالیاتي ادارې لخوا د قرض قسط ملاو شي د روپۍ په قدر کې به استحکام پیدا شي. د دې ترڅنګ مرکزی حکومت هم دا هڅه کوي چې د نورو شرطونو په شمول د 375 ارب روپو په ټیکسونو رعایتونه ختم کړي، خو بیا په هان وای د سره با ګرانی زیاته شي. نور تفصیل په دې خبريال ریاس حسین په دې ریپورت کې راکړي.
په پاکستان کې د پیسو د بدلونکو د اتحادی مشر ملک بوستان وایي د پیسو په مارکیټ کې کاروبار کوونکي په راتلونکي جنوري کې د نړیوالی مالیاتي ادارې IMF قسط پتم دي. دوی وایي کو ادارې پاکستان ته 1 ارب ډالر منظور کړي نو امکان لري چې د روپې قدر مستحکم شي. ملک بوستان وایي د پاکستان خپل درآمدات هم زیات دي، خو په افغانستان کې د بدلون راتلو وروسته په پاکستان د درآمداتو بوج نور هم زیات شوی دی. دوی وایي په درآمدی بل کې پر لپسې اضافه کیږي چې له وجې د پاکستان مشکلات یو په دوه زیات شوي دي. وړاندې به یې د ځان دپاره بندوبست کولو، خو اوس د افغانستان دپاره هم زیات درآمدات کوي. د پاکستان حکومت دا هڅې دي چې د مالیاتي ادارې دوه غټ شرطونه ومني، یو دا چې د مرکزی بینک خود مختاري او بل دا چې 375 ارب روپۍ په ټیکسونو ورکړې شوې رعایتونه ختم کړي. دوی وایي دا ګامونه به د 12 جنوري څخه وړاندې پورته کول وي. که د نړیوالې مالیاتي ادارې لخوا پاکستان ته د پور قسط منظور نکړې شو نو پاکستان به بیا د سود په زیاته شرح کمرشل یا کاروباری قرضې اخلي. د پاکستان مرکزی بینک وایي په انټر بینک مارکیټ کې دا وخت د ډالر بیا 3 پیسې راکمه شوې ده او 1 ډالر په 1.98 روپے خرڅېږي، خو بیا په پرانستې مارکیټ کې د روپې په مقابل کې د ډالر بیا 1.81 روپے ته رسېدلې ده. د اقتصاد ماهر فدوسین وایي کله چې هم پاکستان ته د IMF قرضې ترلاسه شوې نو د روپې په قدر کې استحکام راغلی دی. دوی وایي د نړیوالی مالیاتي ادارې لخوا چې کوم شرطونه یې خوښ شوي دي د سره به په ملکی کچا ګرانی نور هم زیات شي. فدوسین وایي د IMF د شرطونو پوره کولو وروسته که پاکستان ته د پور ورکولو پروګرام جاری وساتل شي نو نړیوالی نور ادارې به هم پاکستان ته په اسان شرطونو قرضې ورکړي. اقتصادی پوهان وایي په نړیوال مارکیټ کې د تیلو بیې راکمې شوې دي او بیا د سعودي عرب لخوا هم د قرض تیلو ورکولو لپاره د پاکستان حکومت سعودي عرب سره تړون کړی دی، خو بیا هم د پاکستان 80% د تیلو برخه د بهر هیوادونو څخه درآمد کیږي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، مردان.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے.
قدرمنو ریزن کو دا وائس آف امریکا دیوا تا یواری بیا په خیر راغلی. زمنګا خبرونه لا اوس هم جاری ده. دا وائس آف امریکا دیوا په دې یو ساعته خبری خبرونه کې درته ز بختور شاه یواری بیا هرکلی وایم. غوښی د مهمو خبرونو سره کوتا. د پاکستان د کورونو چارو وزیر شیخ رشید د لا قانونا تحریک طالبان پاکستان سره د رابطو پخلی کړي. خوای د خبری اترې نیخ پنی غنه بلکې د دریمګړي پخلی روان دي. د خیبر پختونخوا سویلی ضلع ډیر اسماعیل خان کې د پاکستان د فوز ګاډې یو خخ بم باندې ورختلو سره د چاودنې ښکار شوی دی چې پکې یو پوځي وجل شوی او یو جوبل شوی دی. د دغې برید ذمواري چا په غاړه نه ده اخیستی. او په افغانستان کې طالبانو د انتخاباتو خپلواک کمیشن، د انتخاباتو د شکایتونو اورېدو کمیشن او د دوو وزارتونو د ختمولو اعلان کړی. د طالبانو د حکومت ویان بلال کریمی وای که ضرورت یې پیښ شو نو بیا به یې په ځای کړي. او اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان د کورونو چارو وزیر شیخ رشید د لا قانونا تحریک طالبان پاکستان ډلې سره د خبرو اترو پخلی کړی. د پاکستان د کورونو چارو وزیر شیخ رشید د لا قانونا تحریک طالبان پاکستان سره د حکومت لخوا د خبرو اترو پخلی کړی. نوموړي په کراچۍ کې یو خبری کانفرنس کې د یو صحافي د پښتنې په ځواب کې ویلي د تحریک طالبان سره حکومت نیخ په نیخ خبرې نه کوي، خو د درېمګړي پخلو ور سره رابطې روانې دي. په پاکستان کې حکومت مخالف ګوندونه د تحریک انصاف په حکومت نیوکه کوي چې د تحریک طالبان ډلې سره پټ په پټه خبرې کوي او وایي په کار ده چې د طالبانو سره په کومو شرطونو خبرې کیږي پارلمان په هغه شرطونو خبر کړی شي. د تحریک انصاف حکومت د تندرا وډلو سره د جوړجاړي او د پښتون تحفظ موومنټ او یو شمیر نورو پرامنه احتجاج کوونکو سره په روانه سختۍ په سوشل میډیا سختې نیوکه روانې دي. داخله وزیر شیخ رشید ویلي پاکستان غواړي چې د افغانستان سره په شریکه پوله د ازغن تار لګولو کار په دوړخیزه او خپل منځ اشتراک سرته ورسی. کراچۍ کې د خبری کانفرنس په وخت شیخ رشید زیاته کړه پاکستان د افغان طالبانو مرسته کول غواړي او په دې غرض یې په اسلام آباد کې د اسلامي ملکونو د همکارۍ غونډه هم کړې وه. د خیبر پختونخوا سویلي ضلع ډیر اسماعیل خان کې د پاکستان د فوز یو ګاډی په یو خخ بم ورختلو سره د چاودنې ښکار شوی چې پکې یو پوځي وجل شوی او یو جوبل دی. د ډیر اسماعیل خان پولیس وایي د برید وروستو په زیات شمیره کې پوځ او پولیس د پیښې ځای ته ورسېدلي او د برید کوونکو په ضد یې د لټون عملیات پیل کړي دي. تېر ورځ هم په شمالي وزیرستان کې د پوځ په یو چک پوسټ وسلوالو برید کې د پاکستان د پوځ یو عسکر وجل شوی و. تر اوسه د دې بریدونو پړه کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه ده اخیستې، خو په دې وروستیو کې چې په پوځ څومره بریدونه شوي هغه کې زیاتره پړه د پاکستانی طالبانو تحریک په غاړه اخیستې ده. د حکومت سره د ډزبندۍ وروستو ټي ټي پي په قبایلي ضلعو او د هیواد په بیلابیلو سیمو کې په امنیتي ځواکونو او سیاسي فعالینو د بریدونو لړۍ تونده کړې ده. په افغانستان کې طالبانو د انتخاباتو خپلواک کمیشن، د انتخاباتو د شکایتونو اورېدو کمیشن او د دوو وزارتونو د ختمولو اعلان کړی. د طالبانو د حکومت ویان بلال کریمی د دې پریکړې په حق له وویل چې دغو کمیشنونو موجودیت او فعالیت ته نوره اړتیا نشته او که ضرورت یې پیښ شو نو بیرته به یې په ځای کړي. ښاغلي کریمی وویل د دوه کمیشنونو ترڅنګ د طالبانو حکومت په دې روانه اونۍ کې د سولې او پارلماني چارو وزارتونه هم ختم کړي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن په خوانو چارواکو د طالبانو دغه پریکړه ناسمه بللې او ویلي دي چې ناوړه نتیجې به ولري. طالبانو د اگست د میاشتې راپدې خوا چې په افغانستان کې واک ته رسیدلي د مخکنی حکومت د میرمنو د چارو وزارت هم بند کړي او په ځای د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت جوړ کړی دی. په افغانستان کې طالبانو امر کړی چې ښځو ته به د کورنۍ د سړونه بغیر د سفر اجازت نه وي. د طالبانو د امر بالمعروف وزارت نن دا امر کړی او د ګاډو په مالکانو یې هم غږ کړی چې یوازې ښځې به په ګاډو کې نه بوزي. په بیان کې ویلای شوی چې ښځې به د 50 میله نه زیات سفر د کور د نارینه نه بغیر نشي کولی. او په جنوبی افریقا کې د نوبل انعام ګټونکو او د تور پوستو د حقونو ستر مبارز آرچ بشف ټوټو د نوي کال په عمر کې مړ شوی دی. ډیسمن ټوټو ته په کال 1940 اتیا یم کې د خپلې مبارزې په سر د نوبل انعام ورکړ شوی وو. او د برازیل په شمالي برخو کې درنو بارانونو او سیلابونو نږدې شل کسان وجلی او په زرګونو یې بې کوره کړی دي. د برازیل حکومتي رپورټونه وایي په شمالي برخو کې درنو بارانونو او سیلابونو د 11,000 نه زیات کسان په خپلو کورونو پرېښودلو مجبور کړی دي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو د وایس اف امریکا دی خبری خبرونه ته د واشنگتن ډي سي د سټوډیوز نه غوښی. په افغانستان کې طالبانو د افغانستان انتخابي کمیشن تحلیل کړی دی. دا خبره د طالبانو د حکومت ویان پرون د خالی پورس کړی ده. د طالبانو د حکومت لخوا ویلې شوې دي چې د دې قسمه ادارو یا د کمیشنونو هیڅ ضرورت نشته ده، او کچري ضرورت پیښ شو نو د غشان کمیشن به بیا جوړ کړی شي. د وایس اف امریکا په ریپورت کې په تفصیل د ډیوه همکار مختار خلیل وړاندې کوي.
د طالبانو د حکومت ویان بلال کریمی د افغانستان د آزاد انتخابي کمیشن او د انتخابي وزوردارو د کمیشن د ختمولو د خپل فیصله په حق لا خپل یو بیان کې ویلي دي چې د دې کمیشنونو نور هیڅ ضرورت پاتې نه لري. بلال کریمی خپل بیان کې دا هم ویلي دي چې افغان امارت د دې انتخابي کمیشنونو ضرورت وګڼلو نو بیا به پزای کو. افغان طالبان په 13 اگست کې د امریکانو او د اتحادي فوجونو افغانستان نه د وټو رښتو او د غربي ملکونو په ملاتړ د قائم افغان حکومت د رنګېدو نه پس په اقتدار کې راغلي دي. د افغانستان آزاد انتخابي کمیشن په کال 2006 کې قائم کړی شوی و، او دې کمیشن به د صدارتي ټاکنو په شمول افغانستان کې د هر قسمه ټاکنو نگراني کوله. د افغانستان د تیر حکومت د نسکورېدو پورې د افغان انتخابي کمیشن مشر خاغلی اورنګزیب په خپل یو بیان کې ویلي دي چې د طالبانو د انتخابي کمیشنونو د ختمولو فیصله ډیره د جلدوازه فیصله ده، او د دې وړې اغیزمنې نتیجې را برسېره کیږي. خاغلی اورنګزیب زیاته کا، زما یقین دی چې افغانستان کې د انتخابونو د نه کېدو له سبب به د افغانستان کشالی چری هم هواری نشي. د تیر حکومت یو ستر سیاستدان حلیم فدایی وایي چې د انتخابي کمیشنونو د ختمولو د فیصلې نه دا خبره معلومه شوه چې طالبان په جمهوریت یقین نه لري. خاغلی فدایی په تیرو لسو کلونو کې د سلورو صوبو گورنر پاتې شوی دی. د طالبانو ویان بلال کریمی خپل بیان کې دا هم ویلي دي چې د طالبانو حکومت 13 هفته د امن او د پارلیماني معاملو وزارتونه هم ختم کړی دي. افغان طالبانو د پخوانی حکومت د زنانو د معاملو وزارت هم ختم کړی دی، او د دې په ځای خو اخلاق له د ودی ورکولو په نوم وزارت قائم کړی دی. مختار خلیل، وایس اف امریکا، واشنگتن.
دا د وی او ای دی واخ پرونه دا. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی دا @voadiva. وخت شوی دی وس مطبوعاتو ته د کتنې. نن مطبوعاتو په افغانستان کې د ملګری ملتونو د 8 بلیون ډالرو د فند په حواله سره څه خبرونه لیکلي دي؟ د ډیوه همکار مختار خلیل په تاسو ته تفصیل وړاندې کوي.
متحده قانونا در روان کال د پاره افغانستان له د 8 ارب ډالرو د مانیت د امداد ورکولو او دغه هیواد کې د نورو اولسي خدمتونو د بندوبستونو کولو منصوبه بندي شروع کړې ده. په دې موضوع د امریکې د مشهور اخبار د وال سټریټ جرنل په یو تازه غنه کې یو تفصیلی معلوماتي مضمون خور شوی دی. وال سټریټ جرنل د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې ملګری ملتونه د اربونو ډالرو د خپل دی امدادي پروګرام تر مخه د افغانستان اقتصاد بیا روانول غواړي، او دا به د انساني خواخوږی د امداد نه جدا یو اقدام وي چې مقصد یې افغانستان کې د حکومتي نظام بیا د سره جوړول او خلکو ته د اولسي خدمتونو ورکول دي. د نړیوالو چارواکو وینا ده چې ملګری ملتونه دا وخت د طالبانو د اقتصادي فشار لاندې د پروت حکومت د مختلفو سرکاري وزارتونو او ادارو بیا په خپل خپو د ادرولو په فکر کې دي، ځکه چې د طالبانو د حکومت په عالمی سطح د نه تسلیمېدو له سببه حکومتي ادارې او حکومتي نظام ټول ګډوډ شوی دی. افغانستان د پاره د ملګرو ملتونو د لوی سکتر نائب قصوصي استاذي او د انساني خواخوږی د امداد رابطه کار رمیز الاکبر لاوروف خپل یو بیان کې ویلي دي چې یو محتاج انسان ته د ټوک ډوډۍ ورکولونه علاوه د نور ډیر څه ورکول هم ضرورت وي. دا محتاج او نیستمن انسان روټۍ سره سره د عزت او درناوي هم اوګیوي. دوی چې ملګری ملتونه ځان لا د افغانستان د پاره د یو متبادل حکومت شکل ورکول نه غواړي، خو دا ضروری ده چې نظام را ټینګ کړي شي او هغه کامیابی په اوبو لاهونه شي چې په تیر وخت کې ترلاسه کړي شوي دي. وال سټریټ جرنل په خپل مضمون کې نور لیکي چې په 13 اگست کې د افغان طالبانو په اقتدار کې دراتلون را پدیغوا افغان معیشت 30% راغون شوی دی. امریکای د افغان بانکونو 9 ارب نقد موړي په خپل ولقه کې نیولې ده او د مالی بندیزونو د لاسه د افغانستان د بانکارۍ نظام شل ګډ شوی دی. د تیرو 3 میاشتو راسي یو شمیر ملازمانو خصوصا سرکاري ملازمانو ته تنخواګانې نه دي ورکړې شوې. بلخوا د امروزه استعمال د شیانو نرخونه ډیر زیات اوچت شوی دي، ځکه چې د ډالر په مقابله کې افغانۍ ډیره راپریوتی ده. د دې په نتیجه کې افغان اولس د خوراک د عالمی پروګرام په قول دا وخت د ولګو توندو او د نېسته د یوې لوی تباهۍ په کنده ولاړ دی. د ملګرو ملتونو وینا ده چې د افغانستان د کل آبادۍ نیم په نیمه خلک د قحط په حالاتو کې پراته دي. اخبار لیکي چې بین الاقوامي امداد ورکونکو ملکونو او تنظیمونو د طالبانو په اقتدار کې دراتلونه پس په 13 نومبر کې افغانستان له 1 ارب ډالر ورکړي دي چې د روان کال په اخیری موده کې په فوري نویت خپل اجتونه پوره کړي. در روان کال یعنی 2022 د پاره به ملګری ملتونه افغانستان کې خلکو ته د خوراک رسولو او د سر پټولو د زینو د بندوبست کولو د پاره د 3.5 ارب ډالر راغونډولو یو مهم ته لاس اچي. خاغلی الکبروف خپل بیان کې نور ویلی دي چې د خلکو د جون بچکولو په خاطر د روزګارونو پیدا کولو د پاره به را روان کال کې د نورو 3 ارب او 2 کروڑ ډالر اجت وي. په دې رقم به سکولونه او هسپتالونه پرانسته ساتلی شي. دین علاوه دې رقم نه به د وړو باپاریانو او زمیدارو هم لاسګیرنه کولی شي. په هرات صوبه کې د اوبخور د نیرونو د صفا کولو د پاره د وړاندې نه 1.5 زره مزدوران په کار لګیا کړی شوي دي. د اورد 15 امریکایي ډالر مزدوري ورکول کیږي. ملګری ملتونه زینو سختو اجتمندو کورنو ته د کورنۍ په سر 213 ډالر نقد امداد هم ورکړي. مضمون لیکي چې نړیوال بانک هر کال افغانستان کې په امدادي کارونو 1 ارب شل کروڑ ډالر خرڅ کوي. اوس به نړیوال ګوند دغه رقم کې د پیوستون راوستو د پاره اقدامات کوي. عالمی بانک د وړاندې نه 28 کروڑ ډالر د ملګرو ملتونو د مختلفو ادارو په اختیار کې ورکړي دي. وال سټریټ جرنل د خپل مضمون په اخر کې لیکلي دي چې د امریکای د خزانه محکمه په روانه هفته کې ځینې بندیزونه لری کړي دي او د تعلیم د مد او سرکاري ملازمانو ته د تنخواګانو ورکولو په شمولي د نورو ډیرو کارونو د پاره رقمونه جاری کړي دي. د امریکای یو ستر چارواکي ویلي دي چې د امریکای په افغانستان کې د انساني خواخوږی په نازکو حالاتو نظر دی او په دې لړ کې د امریکای او د ملګرو ملتونو د اقداماتو مقصد د انساني خواخوږی د امدادي تنظیمونو تړلي لاسونه پرانستل دي. خو د ملګرو ملتونو د پاره د طالبانو نامزد سفیر سهیل شاهین په ټویټر خپل یو پیغام کې ویلي دي چې په افغانستان د بندیزونو جاری ساتل د بشري حقوقو تحفظ نه دی، بلکې عام افغان اولس له سزا ورکول دي.
تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبري خبرونه ته غوږی. امریکای د عیسایانو تہوار کرسمس په موقع پاکستان ته د کرونا وایرس نه د ځان محفوظ ساتل نور 50 لکه فایزر ویکسین خیراتی ورکړی دی. د امریکای سفارتخانه لخوا جاری شوی یو بیان کې ویل شوی دی چې دا ویکسین د کوېکس سہولت تر مخه ورکړل شوی او د دې اتی ورستو وسپوري امریکای پاکستان ته د کرونا وایرس ویکسین 3 کروڑ او 10 لک خوراکونه ورکړی دی. په پاکستان کې د صحت د چارو پوهان د امریکا حکومت د دې ګام ستاینه کوي او وایي چې د کرونا اومیکرون وایرس پر ضد د ویکسینو بوستر ډوز یا دریم خوراک کې به فایزر ویکسین موثر ثابت شي. نور تفصیل په د دې خبريال عبدالرزاق په دې ریپورت کې راکړي.
په دې حقله د امریکای سفارتخانه له خوا جاری شوی بیان کې ویل شوی چې دا خیراتي ویکسین د پاکستان په ګډون د نړۍ 2 نوي ملکونو ته ورکول لپاره د امریکای له خوا اغستل شوی 50 کروڑه د فایزر ویکسینو برخه ده. په خیبر پختونخوا کې د صوبایي ډاکټرانو د اتحادیې مشر ډاکټر زبیر محسود د امریکای له خوا پاکستان ته د ورکړ شوو ویکسینو ستاینه کوي او وایي چې د ترقی یافته ملکونو په سیر څومره زیات چې غریب ملکونو کې هم د کرونا وایرس په ضد ویکسین ولګول شي نو هغه عمر زربا د کرونا وایرس مخنیوي ممکن وي.
نو په دې کې چې دا کوم مونږه کوم ملک ویکسین راکوي نو زه وایم چې دا خالي د ملک سره نه، د انسانیت سره خېګړه ده. نو ویکسین دا دې چې دا غون نمبر د پاره نه دی، دا یو ټایم پورې اثر کوي، لکه چې کوم اوس مونږه ورو چې دا به یو کال پورې اثر کوي، دینه بعد به بیا ویکسینیشن لګي. او امید دا دی چې اوس دا ویکسین را روان دی، په دې رنګ نور را روان دي، کوم له موږ سره چاینا امداد کړی دی یا نور یو کې را سره امداد کړی دی. نو چې دا ویکسین را روان دی نو امید دا دی چې دنیا کې ټول ویکسینیشن کیږي، نو ان شاء الله راتلونکي دوه درې کال کې به موږ په دې بیماری باندې مکمل قابو به حاصل کړو.
په پاکستان کې د کورونا ناروغي د سار وفاقي ادارې ان سی او سی د شمیرو تر مخه د هیواد په کچه 14 کروڑه 28 لکه او لسکم 900 تنانو ته د کورونا وایرس په ضد ویکسین لګولې شوې دي. ادارې د جنوري لومبۍ نیټې څخه د 150 کال عمر نسی واتنانو ته د کورونا وایرس په ضد د ویکسین او بوستر ډوز یا دریم خوراک لګولو اجازه هم ورکړې ده. په پیښور کې د خیبر میډیکل پوهنتون مشر ډاکټر ضیاءالحق وایس اپ امریکا ډی ونیوز ته وایي چې د کورونا وایرس په ضد د ویکسین او بوستر ډوز یا دریم خوراک کې به فایزر ویکسین زیات موثر ثابت شي.
فایزر او مودرنا چې کوم دین واغه دا سوسین دی چې یو خوای کې دا فائدہ ده چې لکه هغه په دنیا کې ایکسیپټیبل دی، نو که څوک سفر کوي عمره حج لزی یا بل ملته زی، نو هغه چې چا فایزر نه لګولې یا مودرنا نه لګولې نو هغه بل نه تسلیمې وسلب شروع شوی دی نورم تسلیمې. بل پکې دا فائدہ ده چې لکه چې تا یو قسم ویکسین لګولې دی او بوستر پسې د بل قسم لګي دا غي فائدہ زیات کیږي. نو ځکه موږ وایو چې پاکستان کې ډېر خلکو چې کوم نه ساينو فارم او ساينو ویک لګولې دي او نو اوس که شپږ میاشتې پس یو بوستر لګي نو کو فایزر او مودرنا اویلیبل دي نو هغه کول لګي نو هغه به فائدہ او شي د ساينو فارم او فائدہ کیږي.
نو مول زیات کړه چې کوم خلکو ویکسین لګولې وي نو په هغه کې د کورونا رنز شدت کم وي او په هسپتالونو کې د مریضانو د داخلېدو شرایط هم ټیټ وي.
ویکسین والا سړی چې کم دی دا په هسپتال کې کم داخليږي او شدید بيماري ته ډېر کم دي او اموات پکې ډېر زیات کم دي. د نن چې کم خلکو ویکسین اړ لګولې نه یا کم لګولې پوره نه لګولې.
یاد دی وی چې سمودر واندې هم امریکای پاکستان ته د فایزر ویکسینو 500 لکه خوراکونه ورکړي وو او د امریکای لخوا پاکستان ته د ورکړې شو خیراتي ویکسینو تعداد 3 کروڑه او 25 لکه ته رسیدلې دي. د امریکای سفارتخانه لخوا جاری شوی بیان کې دا هم ویل شوی چې متحده ایالاتونو پاکستان ته د ملګرتیا د لارې د کووډ 19 ناروغي په برخه کې شپږ کروڑه او سلور نوي لک ډالرو امداد هم ورکړی دی. عبدالرزاق وایس اف امریکا ډیو نیوز په خبر
د واشنگتن دی او تاسو ډیو اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کې تللی او اوریدلی شئ. دا وی پانی پتا دا voa.divanews.com ټوئیټر @voadiva.
دا د وایس اف امریکا دی با خبری خبرونه ده. په خیبر پختونخوا کې د سبزیانو خرڅونکو دکانداران وای چې که هرڅه په ملکی گرانی شوې ده او د ډالر په مقابله کې د روپی قیمت راټیټ شوې ده، خو د سبزی نرخ په خپل ځای ولاړ دی او د دوی په نظر سبزی نه دګرانه شوی. خو بیا سبزی اخیستونکي وای چې آمدنی کم ده او بې زیات دي، نو هغه وس لګه سودا کوټوړي. نن سبا په صبح کې د سبزیانو تازه نرخونه سدي. په دې موضوع باندې د دې خبريال ملک وکاس په دې ریپورت کې تفصیل وړاندې کړي.
په پښتونخوا کې عام ولست دا تاثر لري چې په هیواد کې ګرانی د نورو کلنه سیوا شوې ده او سبزیان اوس په هغه نرخ نه تر لاسه کیږي په کوم چې با لوان د کار کې ده. په 400 کې دا محل د سبزیانو سنرخونه دي. نو اسف جان چې په سبزی منډه کې سبزی خرڅوي وای
سیستم ګران نه دي. ټماټر دا دی په 60 روپے 80 روپے باندې خو ټماټر دی. لوګانډا دی په 50 دی ټیپر په 100 روپے باندې دی. ټینډا دا غره ارزان دا د سوداګانې ټول ارزانې د وطن سوداګانې گازرې په 50 روپے 40 دی.
دا محل سبزی منډه ته په مقامی کچا پیدا کوونکی سبزی راوړل کیږي چې د دکاندارو په وینا به مناسب دی. د سبزی اغستون کی وای چې سبزی ګران ده. میر زمان سبزی اغستوله منډه تر اغله دی وای چې آمدن کې زیاتواله نه دی راغله او خرچه ها غمر دی چې سمره روان دی.
اوس چې زور نو ته راوړې نو دا کور سبزی په دور زوی لکی چې سبزی علی او چې هغه ورزیدلې سبزی علی خو بیا خود ارزه نه خو دی واسه مورزه نو اوس نن سبا خو ډیره بے حد زیاته ګرانی ده، بے حد زیاته ګرانی ده. مخکې هم چې سل روپیه راوړې نو نه به هم شوړې بوجه کې به مړه.
خو بلخوا مزمل شاه د چارسدې په سبزی منډی کې د تیرو پنځشتو کالو راسي سبزی خرڅوي. وایي چې د سبزی نرخونه په خپل ځای ولاړ دي او هغه دا دلیل په توګه د ډالر مثال وړاندې کوي. وایي چې وړاندې به د یو ډالر بیا شپېته روپۍ وه، نو یو کیلو الوبا یې په لس روپۍ خرڅوو، خو اوس د ډالر بیا څه کم دوه سوه روپۍ ده، نو په هغه حساب الو په پنځوس روپۍ کیلو صحیح خرڅیږي.
ګوډیره ټیپر دې په سرویس ته الو چې کوم دې خپل لو لګې دا سلمی 50 ته بس ټیک ته دی لیول چر صحیح دی کنه. په دې سره په خوانه زمانه لاس پنځل لاس کاله مکینه خبرې کوي چې 550 روپے کیلو ویلی راځي. نو هغه دا ور خنره او چې دا کم ډالر روان دی هغه لیول سره دا بالکل اوکې صحیح روانه ستو.
دروانې میاشتې په درې منیټه د شماریاتو ادارې ویلي وو چې په نومبر کې د ګرانې شره یو لس اشاریه پنځه ده، کومه چې په اکتوبر کې نه اشاریه دوه وه. خو عام اولس په دغه شمیرو په اثر هله پوهیږي کله چې هغوی خوراکي توکي اخلي چې دغه څومره ګران شوي دي. ملک وقاص، وایس آف امریکا، ډیوا نیوز، چارسده.
او د دیوا خبری خبرونه کې وړاندې کوست د پښتو ادب، فن او د هنر سره تړلې دی او پیژندلې تن د ژوند او د فن قصه. دغه قصه د ریپورت په شکل کې د دیوا همکار سردار علي ټکر ستاسو د پاره راوړي.
خو ګوري دونکو، نن به د سره د یو بل شاعر په حواله نظر شریکو. د دې شاعر نوم د خاغلی فضل. محترم حبیبی سے پخپل کتاب پختانه شوارا اول حصہ کی د فضل په حوالہ داسې لیکي. وای چې فضل هم مونږ د کلی د افغانی په ذریعہ باندې پیژندې شو، کم چې د پدری هوس کتاب دی. ما په تیر شوی پروګرامونو کې هم د دې خبرې ذکر کړی دی او زه بار بار دا ذکر کوم چې پښتانه تحقیق ته ډیر زیات ضرورت لري. ډیر زیات داسې ادیبان شاعران زمونږ په پښتو ادب کې شته چې د غي د جون په حواله مونږ ته هیڅ معلومات نشته. نه مونږ سره دیوانونه شته او نه را سره د جون حالات شته، او د کلام د نمونه نه داسې پته لګي چې دا شاعران د خپل وخت صاحب دیوان شاعران. خو د وخت سپېړو زمونږ نه دا هر څه داسې خطا کړی دي چې مونږ ته د دې شاعرانو ادیبانو د جون په حواله هیڅ نه دی معلوم. ما په تیر شوي پروګرام کې هم دا ذکر کړو چې پادری هیوس په کلی د افغانی کې د دې شاعرانو ذکر کړی دی، د دې مختلفو رکو شاعرانو ذکر کړی دی، او دا شاعر هم مونږ د کلی د افغانی په وجه باندې پیژنو. خو بیا هم د جن نور حالات بالکل نه دی معلوم او نه د دیوان متعلق مونږ ته څه پته شته. تر د اوسه پورې د دې دیوان په لاس نه دی راغلی. خو بیا هم چې څه مونږ ته په لاس راغلی دي دا هغې په رڼا کې که مونږ وګورو نو داسې معلومیږي چې دا د خپل وخت یو ډېر ښه شاعر و. نو راځئ چې د کلام د نمونه د سره شریکه کړو، نو تاسو ته به دا اندازه وشي چې فضل د کمې درجې شاعر دی. نو راځئ چې د کلام د نمونه د سره شریکه کړو. مینی ستا را باندې اوکړو اثر رورو، مینی ستا را باندې اوکړو اثر رورو، چې اوستم لخوب او لخود رورو، او دم په دم می ستا د عشق جنون زیاتیږي، دم په دم می ستا د عشق جنون زیاتیږي، لیونه دیوانه اوسم او تر رورو، او ننګ ناموس و ما ته سخای ناسحه، ننګ ناموس و ما ته سخای ناسحه، لما پات شو د عقل دفتر رورو او واړستا د مینې اور دې چرا لګي واړستا د مینې اور دې چرا لګي مدام سل شي پس کر وټو زګر رورو او د غمزي پتیغ دی او اجلم دلبرا د غمزي پتیغ دی او اجلم دلبرا اوس می اوکاگا لزلنا خنجر رورو او سل افسونا سل منترے خجل کلل سل افسونا سل منترے خجل کلل چی کویراتا خبر دلبر رورو او دنارو فریاد فضیلا حجت نشتا د نارو فریاد فضیلا حجت نشتا ورک لنم د یار په شام و سحر رو رو خو ګوریدونکو پر اتلون کی پروگرام کې به د یو بل نوی شعر سرستا سو په خدمت کې زریګو اوس ما سردار علی ټکر له اجازه ترکه په لوی علم سپارو او خجون درته غواړو
وخت شوه دی د وی ادارې دغه ادارې د امریکا د حکومت نظر خای
د برما فوج د روان کال د فروری په لومړي تاریخ د یو فوجي بغاوت ترمخې په برما کې په واک اختیار قبضه وکا اوسې په ګرد د برما کې د ملک د جمهوریت منتخب مشرانو او د جمهوریت ادارو خلاف خپل یو ناولې مهم شروع کړې ده او د برما په خلکو خپل زور ظلم لا زور ور کړې ده د دسمبر په شپږم تاریخ د برما یو عدالت د برما جمهوریت زنانه مشره آنګ سانګ سوچی او صدر وین منټ تا د خلکو د لمسولو او د کورونا وایرس د بندیزونو د خلاف ورزو په تور کې د سلورو کالو د قید سزا وورولا اگر که فوجی حکومت د آنګ سانګ سوچی او د نورو پخوانو جمهوریت منتخب چارواکو سزاګانې اوس دو کالو تراکمی کړی دي خو په دوی اوس هم دومره ډیر بی بنیاد تورونه لګیدلی دي چې ډیره موده په جیل کې د بند پاتې کېدو ویره ده د امریکې د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن آنګ سانګ سوچی ته اورولې شوی سزا او په نورو جمهوریت منتخب چارواکو کېدونکو ظلمونه برما کې د جمهوریت او انصاف نور بیزتی بللې ده د فوجي ټولي لخوا د قانون د بار دسته احترام نقول او د برما په خلکو زور ظلم جاری ساتل د دې خبرې غوښتنه کوي چې برما د زر تر زره د جمهوریت لارې ته را واپس کړي شي د برما د عدالت فیصله په نړیواله کچه هم ډیر خلکو غندلې ده د بشري حقوقو نړیوال تنظیم دا سزاګانې خندنه او بی بنیاده بللې دي د بشري حقوقو د پاره د ملګرو ملتونو های کمشنر مایکل بیشلټ خپل یو بیان کې ویلي دي چې د یو شرمناک سماج نپس د آنګ سان سوچی سزا په سیاسي بنیادونو ورکړې شوی سزا ده ځکه چې دا سزا ورته د فوج په اختیار کې چلیدونکو عدالت ورکړې ده د خارجه معاملو او د دفاعي پالیسۍ په باب له د یورپی یونین ستر استادی جوزف بورل ویلی دی چې د جمهوریت مشرانو ته ورکیدونکو دا سزاګانی برما کې د قانون د بالا دسته د نوري ختمولو او د بشري حقوقو په ښکارا خلاف ورزي ده دروان کال د فروری په لومړي تاریخ د فوجي بغاوت نپس د برما فوجي ټولي د برما د خلکو په حقونو ډیر خونړی تیری کړی دي د برما فوج د امناکو مظاهرینو خلاف ډیر زړه بوګنون کې اقدامات کړی دي او د ديار لسوسو نه زیات بی ګنا خلک وجلی او د لسو زرو نه زیات په جیلونو کې اچولی دي د خارجه چارو وزیر خاغری بلینکن د برما په فوجي حکومت غک کړی دی چې د جمهوریت مشره آنګ سانګ سوچی او نور بی ګنا نیولې کسان د سم دستي خوشي کی د خپل بیان کې نور ویلی دی چې فوجي ټوله دی د برما د خلکو د خیر په خاطر ټول سیاسي ډلو سره سمو خبرو تکینی او په برما کې دا وخ راپورته اړې غړې دی د سویلین ورختیزی ایشیا د ملکونو د آسیان نومې د تنظیم د پنځو متفقه نقطو په بنیاد پروغه ساده اوار کی خاغری بلینکن خپل بیان پدې ختم کوچی امریکا د جمهوریت د آزادۍ د پاره د برما د خلکو د غوښتنو ټینګ ملګری ده د برما د خلکو د خواهشاتو قدر کوي او دا چې برما دی واپس په جمهوریت لار روانه کړی شي